په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، دا ازادي راډیو د پښتو یو ساعت خپرونه. زه فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان ولسمشري مڼې وایي امریکایي چارواکو ورته ویلي چې له طالبانو سره هوکړه چې په پام کې د ژر وروستی او لاسلیک سي مشروطه منځپانګه لري. نن د دلویش په شپږویشتمه نېټه ده. یو دېرش کاله دمخه په همدې ورځ د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه له افغانستان څخه ووتل. په دې اړه یو ځانګړی راپور مه هېروئ. او تمه ده د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین نن په ضمانت خوشي سي. وخت و نور راپورونه به هم واوري، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه خاطر پر دې وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشري مړې وایي امریکایي چارواکو ورته ویلي چې له طالبانو سره هوکړه چې په پام کې د ژر نهایي لاسلیک شي مشروطه منځپانګه لري. لوی دیزو اجانسون خبر ورکړی چې طالبان موافقه کړې چې په افغانستان کې به د ویونی په مخه شخړه کموي. او په بهرنیو خبرونو کې هغه کسان چې بیجنګ ته ستنیږي 14 ورځې اجباري قرنټین کیږي. د افغانستان ولسمشري مړوي امریکایي چارواکو ورته ویلي چې له طالبانو سره هوکړه چې په پام کې د ژر نهایي لاسلیک شي مشروطه منځپانګه لري. د ارګ په خبر پانه کې راغلی چې د خبرې تیر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د فا وزیر مارک اسپر د سولې په چارو کې د دیو استازي زلمی خلیزاد د مونیخ امنیتی کانفرنس په څنډه کې له محمد اشرف غنی سره کړی دی. په خبر پانه کې د امریکایي چارواکو له قول لیکل شوی چې د توافقنامې هیڅ بند به شرط نه دی او طالبان ممکن په هغه کوونکو تبلیغاتو لاس پوري کړي. دوی وړاندې زیاته کړې د واقعیت او اصلي موضوع دا ده چې طالبان حاضر شول له جنگ او تاوتریخوالي لاس واخلي او په کثرتګرا ټولنه کې اعتراف وکړي. د ارګ خبر پاڼه د مایک پامپیو په حواله وایي چې امریکا د افغان ځواکونو ملاتړ کوي او طالبان باید له تروریزم سره مخه وکړي او له جګړې لاس واخلي. طالبانو تر اوسه د موافقې د منځپانګې په اړه په ښکاره څه نه دي ویلي. لویدیو چازنسونو خبر ورکړی چې طالبانو موافقه کړې چې په افغانستان کې به د یوې اونۍ په مخه شخړه کموي. ویل کیږي که چېرته د امریکا او د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ دا توافق بریالی شي، نو دا به لاره پرانیستل شي چې د امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووزي. اسوشیټ پریس خبری اجانس یو امریکایي چارواکي په وینا خبر ورکړی چې د موافقې له مخې به ټول افغانستان کې شخړه کمیږي او پر افغان ځواکونو به هم بریدونه نه کیږي. د دې امریکایي چارواکي په باور چې په خپلې د نوم نه اخیستو ډډه کړې، په توافق کې دا هم راغلی دی چې طالبان به انتحاري بریدونه نه کوي، ماینونه به نه کوي او د توغندۍ حملې به هم نه کوي. دا چارواکي زیاتوي که طالبان دا ژمنې پر ځای کړي، د لسو ورځو په ترڅ کې به د طالبانو د امریکا ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شي. اسوشیټ پریس خبری اجانس د طالبانو د یو چارواکي په وینا خبر ورکړی دی چې د فبروري 9 د سولې د تړون لپاره ټاکل شوې ده. د ننګرهار د والی وین اتاولا خوګیانی په بخنی سره د ناتو سرمنشي وی افغانستان به یوازې پرینګ دی، خو چمتو دی چې په دې هیواد کې په مشروط ډول خپل پوځیان منظم کړي. د ناتو سرمنشي ینس ټوټنبرګ د مونیخ امنیتي ناستې په څنډه کې نن وویل ناتو 14,000 پوځیان افغان قواو ته روزنه ورکوي تر څو افغان امنیتي قواو وکولی شي له تروریزم سره مبارزه وکړي او د سولې لپاره شرایط برابر کړي. له دې وړاندې د افغانستان د ولسمشري ماڼۍ نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې تېر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو، دفاع وزیر مایک اسپر او د سولې په چارو کې د دوی استازي زلمی خلزاد د مونیخ په امنیتي ناسته کې له محمد اشرف غني سره لیدلی دي. په خبر پاڼه کې ویلي شوي چې په ډېر احتمال سره د امریکا او طالبانو ترمنځ به د سولې هوکړه لیک تر راتلونکي 2 پورې نهایي شو، خو منځپانګه یې مشروطه ده. په ورته وخت کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د امریکا سره د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی خو جزئیات ورنکړل. د ننګرهار چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت په سرود ولسوالۍ کې په هوایي برید کې وژل شوي کسان ټول ملکیان دي. د افغانستان د ننګرهار د والی وینا طاوله خوګیانی وایي چې دغه برید په ترڅ دغه برید چې تیر ورځ مازیګر د سرود لوسالی په ککړخور سیمه کې شوی و، د یو ماشوم په ګډون 8 ملکی وګړي پکې وژل شوی دی. د ښاغلي خوګیانی په خبره د برید په مخه وسلوال طالبانو چې وړاندې له دغه سیمې د چک پاینټ په مخه استفاده کوله، خو وسلوال طالبانو چې برید د ملکی خلکو پر دوی موټر شوی دی، په کې یو لستنه ملکی کسان وژل شوی. د ځای چارواکو په خبره برید د هغو خلکو په موټر شوی چې د خوګیانیو د جمعې ورځې میلې ته سوداګریز توکي وړي وو او بیرته راګرځېدل. اوس هم یو بهرنی خبر. هغه کسان چې پیکینګ ته ستنېږي 14 ورځې اجباري قرنطین کیږي، چونې چارواکو هڅه کوي چې د کرونا وایرس د نور خپرېدو مخه ونیسي. بیجینګ ډلې ورځپاڼې نن خبر ورکړ که چاله قرنطین کولو ډډه کوله مجازات بشي، خو تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د اجباري قرنطین پروګرام په څرنګه پلی کیږي. د اخیستونکو ناروغۍ د تلفاتو شمیر په چین کې 1523 تنو ته رسیدلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په ټوله نړۍ کې تر 8000 ډیر کسان د کرونا په وایرس اخته شوي دي.
خبرونه مولا آزادې رادیو اوریدل. افغانستان ولسمشری مانی وایي امریکایي چارواکو ورته ویلي چې له طالبانو سره راتلونکې موافقه مشروطه منځپانګه لري. تمه ده دا موافقه په نږدې راتلونکي کې لاسلیک سي. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد په دې اړه وایي
دینو سره ستګي دي چې المان او ناروی د دواړو وړاندیز کړی دی. د دې نه داسې معلومه ده چې په دغه دوه ځایونو کې به چیرته وي.
پر دې موضوع سیاسي تحلیل هم اوریدلی سي. نن د دلویش په ژوشتمه له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو له 1.5 کلیزې سره برابره ده. عام افغانان په دې اړه څه نظر لري؟ د ننګرهار یو اوسیدونکی
نن چې مونږ دومره دغه در په درې و دا هماغې دغه د وجې چې د روسان راغلي وو. مونږ اوس په هر کور کې کونډې لرو، اعتماد لرو، بس نن خوشحاله یو چې هغوی ووتل او آینده ژوند خوشحاله تیر کړو.
په کندهار کې د طبي بوټو ځینې ډولونه یا د ځینې ډولونو نسل د ورکېدو له ګواښ سره مخامخ دی. دا به هم واري چې تمه ده د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین نن په ضمانت خوشي سي. حقیقت صدا یو تندې څنګه د نن ورځې 2:19 پروګرامونه دی اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسي. د افغانستان جمهور ریاست وی افغان ولسمشر سره په لیدنه کې د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو ویلي چې له طالبانو سره ژر لاسلیک کېدونکې هوکړه مشروطه منځپانګه لري. د ارګ په خبر پاڼه کې راغلي دغه څرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو، د دفاع وزیر مارک اسپر او زلمی خلیلزاد د مونیخ امنیتي کنفرانس په څنډه کې تیر ماښام له افغان ولسمشر سره کړي دي. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام په جرمني کې د مونیخ امنیتی کانفرنس په څنډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د دفاع وزیر مارک اسپر سره په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازی زلمی خلیلزاد او د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر هم حضور درلود او وکتل. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې امریکایي چارواکو له افغان ولسمشر سره په لیدنه کې ویلي له طالبانو سره د هوکړې هیڅ بند بې شرطه نه دی او طالبان ممکن په اغوا کوونکو تبلیغاتو لاس پورې کړي. د ارګ په خبر پاڼه کې راغلي دوی ویلي چې واقعیت او اصل موضوع دا ده چې طالبان حاضر شول له جنگ او تاوتریخوالي لاس واخلي او په کثرتګرا ټولنه اعتراف کوي. د ارګ خبر پاڼه د مایک پامپیو په حواله وایي چې امریکا د افغان ځواکونو ملاتړ کوي او طالبان باید له تروریزم سره مخه وکړي او له جګړې لاس واخلي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر را واخلو، خو طالبانو نه په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ورکړی او نه یې هم خپله تر اوسه د موافقې د منځپانګې په اړه په ښکاره ډول څه ویلي دي. د امریکا د حکومت یو لوړ رتبه چارواکي پرون رویټرز خبري اژانس ته ویلي وو چې امریکا او طالبانو د تشدد د کموالي موافقه کړې ده. د چارواکي د خپل دندې د حساسیت لامل د هویت د پټ ساتل کېدو په شرط خبرې کړې دي. د امریکا د حکومت د چارواکي په مونیخ کې د امنیتي نړیوال غونډې په څنډه کې له رویټر سره خبرې کړې دي. هغه ویلي دي چې د اوو ورځو په موده کې د تشدد پر کموالي موافقه سوي، خو دا پریکړه باید وشي چې له کومې ورځې به عملي کیږي. که څه هم امریکا او طالبانو د احتمالي لاسلیک کېدونکو هوکړې د نیټې په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې دغه هوکړه به د فبروري په 9 نیټه لاسلیک سي. د دغه شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ممکن دغه هوکړه په جرمني یا هم په ناروی کې لاسلیک سي.
نو طرف ته ویلي چې المان او ناروی د دواړو وړاندیز کړی دی. د دې نه داسې معلومه ده چې په دغه دوه ځایونو کې به چیرته وي. تقریبا ما چې معلوماتونه تقریبا دوی لکه د همدا د فروری تر اخره پورې دغسې یو وخت خودلی و.
ښاغلی دین محمد زیاتوي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه به د طالبانو د سیاسي مرستیال او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال ترمنځ لاسلیک سي.
په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک کېدونکي توافق وروسته باید سمدستي د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره پلاوی مشخص سي. نصر شفیق ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوری به له طالبانو سره د خبرو لپاره داسې هر اړخیز پلاوی وټاکي چې له حکومت سربیره د ټولو اقشارو استازي پکې ګډون ولري. په دې اړه رحمت افغان له شغل شفیق سره مرکه کړې په ګټه به وورو.
بین الافغاني تفاهم کله د دوو افغان لوري تر منځ رامنځته کیږي نو په کار ده چې دواړه لوري وته په تمامه معنا باندې د سولې ته ژمنتیا په نیت تیاری ولري. د حکومت لخوا نه دا اړتیا لیدل کیږي چې باید حکومت د افغانستان د خلکو د ټولو پرګنو سیاسي اقشارو او د ولس خاموش اکثریت ترجمان وګڼي. په دې معنی چې حکومتي پلاوی چې اوس د حاکمیت دعوه لري باید په حکومتي پلاوی کې د حکومت مامورین نه اوسې یوازې بلکې د افغانستان د ټولو پرګنو څخه پکې رنګ موجود اوسي تر څو واقعا د وسلوالو مخالفینو سره د ولس په نمایندګۍ خبرې وکولای شي.
شفیق صاحب دغه خبرې په داسې حال کې پیلېږي چې تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت په دننه یا د سیاسيونو ترمنځ یو اجماع نه درمنځته سوی پلاوی نه د ټاکل سوی دغه پلاوی نه ټاکل کېدل دراتونکو خبرو د پیل لپاره څومره خاڼه معنی ګرځېدای شي.
زم دا وایم چې کله د ټولو سیاسي اقشارو پرګنو او حتی د اندونو د خاوندانو اجماع په د سولې په اړه به تبنه رامنځته شي ونی نو څنګه حکومت د افغانستان د خلکو د حاکمیت ادعا لري او د سولې مقابل لوري سره یعنی دی ناسته کوي. نو په کار دا ده چې دی لومړی یو ملي اجماع د سولې په رابطه په کوم نقاطو موږ سره اتفاق لرو په کوم اختلاف لرو په کوم کې تنازل کولی شو په کوم کې تنازل نشو کولی په دې رابطه یو ملي اجماع په کار ده. د افغانستان حکومت فعلاً دا وړتیا نه لري. په کار ده چې ژر تر ژره کله مذاکرات داخلیږي پراخې سیاسي اجماع د لارې نه دوی یو ملي اجماع رامنځته کړي تر څو واقعا د افغانستان د خلکو ترجمانی وکولی شي. او همدارنګه طالبانو له پکار ده چې طالبان هم داسې فکر ونه کړي چې د جګړې د یو ګټون کې لوري په توګه باندې یا دا وایو چې د امریکایانو سره لومړی مطرح کېدونکي لوري په توګه باندې بیا هم هغه زړې ببولالې تکرار کړي چې وایي چې موږ ګټلې موږ به سره حکومت وري کوو. نه، د دې لپاره چې افغانستان د ورستنی ملي ثبات سیاسي ثبات او استقرار څخه برخمن شي دواړه باید د خپلو لوري ترمنځ داسې یو سیاسي پراخه قشر رامنځته کړي چې نور په افغانستان کې د قدرت په ګدۍ باندې جګړه رامنځته نه شي.
د سیاسي چارو کارپوه ناصر شفیق.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نن د سلواغي دلويش پښوشتمه له افغانستانه د پخوانی شوروي اتحاد ته ځواکونه د وټلو له یو دیرشمه کلیزي سره برابر ده. دا سل د غورز په داسال کې را رسیږي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې په څو پړاو خبرو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وټلو پر سر هم خبرې شوې دي او ویل کېږي چې دواړه لوري یو هوکړه ته سره نږدې شوي دي. اوس پښتنه ده چې ک امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي د شوروي ځواکونو له وټلو سره به توپیرونه او ورتوالي شوي. په دې اړه تفصیل فیروزه عزیز راکوي.
نن د دلوي د میاشتې شپږویستمه نیټه له افغانستان نه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو له وتلو له یو دیرشم کال سره برابره ده. په همدې ورځ د حیرتانو د دوستي پلنه د شوروي ځواک وروستي سرتیري هم ووتل. دغه ځواکونو د امریکا، پاکستان، شوروي او افغانستان دولتونو ترمنځ په ژینو کې تر یو څلوېښت پړاوونو مذاکرات وروسته افغانستان پرېښود. له افغانستان نه د شوروي ځواکونو د وتلو یو دیرشمه کلیزه دا ځل په داسې مهال رارسېږي چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې اترې روانې دي چې په ترڅ کې دواړه لوري له دغه هیواد نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یوې هوکړې ته نږدې سوي دي. اوس پوښتنه دا ده که امریکا په دې اړه له طالبانو سره یوې هوکړې ته ورسېږي او له افغانستان خپل ځواکونه وباسي د شوروي او امریکایي ځواکونو په وټلو کې به توپیرونه او ورتوالي چوي. د سیاسي چارو پو عمر شریفی د افغانستان د دولت اوسنۍ وضعیت له 1990 کال سره پرتل کوي.
تفاوتش با سال 1989 و بعد 92
توپیر یې له 1980 او وروسته 1992 کال سره داده چې هغه مهال افغانستان په بشپړ ډول منځوي وو او د سیمه د هیوادونو د سیالۍ ډګر ګرځیدلې وو. هیڅ د افغانستان دولت په رسمیت نه پیژند او هغه بلاک چې د هیواد په رسمیت پیژند لمنځه لاړ. خو اوس افغانستان نړیواله پیژندګل ویلری او په نړیواله کچه هم د ترهګرۍ د ګواښ لاړخه یو مهم هیواد ګڼل کیږي.
نوموړی وایي بله مهمه موضوع هغه مذاکرات دي چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو زمینه برابروي. د سیاسي کارپوهانو له نظره یو دیرس کال وړاندې دوه ستر هیوادونه او سیالان امریکا او شوروي اتحاد او د افغانستان او پاکستان د هغه مهال دولتونه د مجاهدینو له حضوره پرته توافق ته ورسېدل. په داسې حال کې چې اوس امریکا د افغانستان د دولت له حضوره پرته له طالبانو سره په مستقیم ډول خبرې کوي. پخوانی مجاهد او د سیاسي چارو کارپوه حفیظ منصور وایي که امریکا له افغانستان خپل ځواکونه وباسي د دغو دوو ځواکونو د وتلو اساسي توپیر په دې کې دی چې شوروي ځواکونه په اشغال رانوتي وو خو امریکایي ځواکونو بیا د نړیوالې ټولنې جواز درلود. د نوموړي په خبره په ورته وخت کې بل مهم توپیر د هغه ځواکونو رول دی چې د شوروي او امریکایي ځواکونو د شتون پر وړاندې په افغانستان کې جنګېدل او لا هم جنګېږي. حفیظ منصور په دې باور دی چې مجاهدین د نړیوالې ټولنې له پراخ ملاتړ نه برخمن دي او د ازادي غوښتونکو سرتیرو په توګه بلل کېدل. په داسې حال کې چې طالبان بیا د ترهګرو ډلو او له ترهګرۍ ملاتړ کوونکي بلل کېږي. تاریخ پوهان لیکي بل عمده توپیر د نړیوال نظام په جوړښت کې دی چې په 1990 کال کې دوه قطبي ځواک د لمنځه وړلو په حال کې وو او د شوروي په رهبرۍ د کمونیستي بلوک د امریکا په ګټه د تق قطبي یا یوازني زبر ځواک نړیوال نظام جوړېدو ته زمینه برابره کړه. حفیظ منصور وایي په افغانستان کې د هر بهرني موجودیت د سیمې د هیوادونو د تحریک لامل ګرځي، خو په خبره یې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره به د سیمې هیوادونه هم د طالبانو له ملاتړ نه لاس واخلي.
اونهایی هم که حمایت میکنن حمایتشون به خاطر حضور امریکا.
حقوقی هم چله دغه دل ملاتړ کوي د امریکایي ځواکونو د حضور لامل دی. هغه محل چې د امریکایي ځواکونو وتل پیل سي نه یوازې دا چې ملاتړ بتر نه کوي، د تضعیف په برخه کې به یې هم هڅه کوي.
تخریب سریع طالبان خان کوشید.
د ښاغلی منصور په خبره طالبان د خلکو په منځ کې ځای نه لري او خلک هم د غیټاله ته د حکومت پلاوه او مدني ټلې پسترګ نه کوي. د سیاسي کارپوهانو په باور سره دی چې د سیمه هیوادونه بل افغانستان نه د امریکایي ځواکونو تر وتل وروسته د افغانستان په کورنۍ او چارو کې لاسوهنه لاس ونخلي، خو افغان دولت به د خپل نړیوال مشروعیت او له امنیتي بنسټونو په استفاده د بهرنیو د لاسوهنو مخه ونیسي.
ستاسو ل پیغامونو
نوم می عبدالرحیم دی. شوروانو نه کاله دلته په افغانستان کې جنگ وکړو. د شوروانو سره په جنگ کې ډیر افغانان شهیدان شو او سو مایوب شو، د خپل هیواد نه د هجرت کولو باندې مجبور شو. افغانان دي ته خوشاله وو چې د هغه په قربانۍ باندې شوروان د دې هیواد څخه ووتل او په افغانستان کې به یو خوشاله او یو منظم حکومت رامنځته شو. خو بدبختانه چې د افغانانو په خپل منځ کې جنگونه دومره زیات شو چې هغه جنگ تر اوسه پورې دوام لري او افغانستان کې د شوروان نه پس ته یو داسې قوي دولت را نغله چې په افغانستان کې سوله شي او د خلکو هغه ارمان پوره کړی شي.
زما نوم خیر الله دی او د اډې خونزاده صاحب اوسیدونکی یم. بس نن چې مونږ مطلب دومره دغه در په درې وو، دا د هماغې دغه د وجې چې د روسان راغلي وو. مونږ اوس په هر کور کې کونډې لرو، یتیمان لرو، بس ډېرې ناخوالې تیرې کړي دي او بس نن خوشحاله یو چې هغوی ووتل او زمونږ دپاره دا غټه خبره ده. آینده ژوند خوشحاله تیر کړو.
زما نوم مقاجان شینواری. نن روزانه هغه ورځ ده چې زمونږ استاد او د خپلواکۍ او د سپیشلی د پاک سوتره د جهاد او په دې ورځ باندې موږ روسیا نیستلی وو. ولاده وکي چې زمونږ د افغانستان خلکو له د خاصتا زمونږ مشرانو له چې عمل کولو توفیق ورکړي چې همدغه سي د خپل ورځ خو وساتي او روغ وساتي او نومي وساتي. او ولاده وکړي چې همدغه سي الله دې زمونږ وطن آباد لري او ولاده زمونږ په وطن باندې غیبی خپل رحم او فضل وکړي. الله دې غیبی را جوړ کړي او ان شاء الله چې په جوړ دو روان دي ان شاء الله چې
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستانو دستاسی پیغامونه وای چې د ازادي رادیو ته مرستولې و او زه یو تل بیا ټینګار کوم چې د ستاسو نظر دی د ازادي رادیو رسمي نظر نڅرګندوي. موږ خبرونه هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وبجو پر منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه څپه په ټول افغانستان کې اورېدل سي. خبرونه مو ادامه لري. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د څارونکو نه حضور لامل د جنجالي رایو د تفتیش بهیر سبا ته وځندید. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي کچیر د شکایتونو کمیسیون سبا هم خپل څارونکو ونه لیږي دوی به د قانون پر بنسټ عمل وکړي. تفصیل ناجیه صافی راکوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون به سبا یکشنبه د جنجالي رایو د سمپلونو د تفتیش بهیر پیل کړي، خو دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون څارونکي تر اوسه د دې بهیر د څارنې لپاره نه دي معرفي شوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان عبدالعزیز ابراهیمي نن شنبه ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې درې ځلې له شکایتونو کمیسیون څخه غوښتل شوي چې خپل څارونکي دوی ته ولیږي. خون موړي وویل کچیرې د شکایتونو کمیسیون سبا هم خپل څارونکي دوی ته ونه لیږي دوی به د قانون پر بنسټ د تفتیش بهیر پیل کړي.
تقریبا درې ځلې په رسمي او غیر رسمي ډول له ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون څخه غوښتي چې له تفتیش بهیر څخه د څارنې لپاره خپل څارونکي ولیږي، خو تر اوسه یې نه دي لیږلي او دا سبب شوی چې دا پروسه وځنډیږي. خو که چیرې سبا هم دوی حضور پیدا نه کړي، موږ د قانون په اساس سبا 8:30 دقیقې خپل ځانګړی تفتیش پیلوو.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د شکایتونو کمیسیون د پریکړې پر بنسټ له 1,00,000 مشکوکو رایو څخه 10% او له 1,02,000 رایو څخه چې له ټاکلې مودې مخکې یا وروسته کارول شوي 15% یې ځانګړي تفتیش ته ځي. مخکې تر دې د یو شمېر ټاکنیزو ډلو لخوا د شاوخوا 300,000 رایو په اړه جنجالونه موجود وو او یو شمېر ډلو د بیا شمېرنې غوښتنه درلوده. خو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د ویان مرستیال محمد رضا فیاض ازادي راډیو ته وویل چې سبا یکشنبه به د دوی څارونکي له پروسې څارنه وکړي.
مشورتي بین دو کمیسیون
د دوړو کمیسیونو ترمنځ په ناسته کې به بیل ابیل اړخونه خبري وشوي او سبا زموږ څارنې ټیم کمیسیون ته ځي او چمتو یو لتفتیش بهیر نه څارنه وکړو.
په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید بیا د ټاکنیزو شکایتونو لخوا لرمستر شوی ځنډ څخه انتقاد کوي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید ژر تر ژره د بهیر پای ته ورسوي او د ولسمشرۍ د ټاکنو ورستی پایلې دې اعلان کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په پاکستان کې عدالتونو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین د ضمانت درخواستونه منلي او د هغه پر ضد جوړ شویو 500 مقدمو کې په ضمانت د هغه د خوشي کولو امر کړی دی. د پښتین یو وکیل سید اختر نن تر عدالتي پریکړې وروسته مشال راډیو ته وویل چې د ضمانتونو تر منظوري وروسته امکان شته چې منظور پښتین نن له ډیر اسماعیل خان زندانه خوشي سي. احمد شازمی له سید اختر سره په دې اړه مرکه کړې په کټبه یو ورو
په ټان کې د مونږ یو خیر او په تاسو کې یو خیر چې زه فایرونه او د پنځو ورځو کې د ضمانت وشو او نور خو د وزیرستان کې هم خیرونه دي د باندې په خور کې هم خیرونه دي په د جیل پر کار باندې د عدالت پر کار باندې د پنځو خیرو کې باندې دي هغه پنځو ورځو خیر کې د ضمانت خلاص شو.
پنځه اف آی آر چې تاسو یاد کړل چې د ضمانت وشو دا پنځه کم کم اف آی آرونه او کم مقدمه وي
د مونږ 120 دی چې باید د ریاست خلاف جنگ شروع کړي دي په دمه نه نو چې کوم ځای تورونه لګېدلی چې یا ربه د پاکستان دی عین بنیادینو کاتو چې له فرضي کړی دا او عین خلاف خبرې کړې دي نو هغه فایر ما او کوته هغه ریکارډ ما او کوته زه په ټول کې څوک دی دا وکیل ما ما عدالت کې مونږ په بحث کې او جج ضمانت هم مونږ لاره کو هغه ضمانت کې هم دا شی نه لیکل چې فلال سره د څه کم دی د ریکارډ مطابق دا شی نه سبب دی دمه چې کنه دفعه هغه د فټو لګاږي war against it da hukumat ya da riyasat khilaf jang kawal ya da fauj khilaf خبره کول یا بنیادی د عین نکات چل ماغری کار کې داسې سم نشته دا درې خبره منظور کړه تقریر درې خبره کړې یو دا چې کوم موږ عین دی هغه پرټیمن رائټس کوم آرټیکل دی څلورم آرټیکل نه واغله اتم شل آرټیکل پورې اته باندې شل آرټیکل دا چې کوم آرټیکل دی دا کې موږ بنیادی بشری حقوق چې هغه انسان ته دی هغه په خپله سره قانون لري شي یو انسان چې دی د پاکستان یو شهري چې دی هغه یو جرګه لا تقریر هم کوي شي او هغه نه علاوه دا چې کوم دی یو قانون او یو تقریر او نور چې کوم هغه د اسوسییشن دی چې پاکستان سره تړون لري هغه لري شي نو موږ دا خبرې کړې چې بای ماته د پښتنو د ژوند دی هغه دې دا کار کوي چې کوم هغه تقریر کوي هغه تقریر بیا اردو کې ترجمه کړی دی او هغه اردو هغه تقریر هم ما کړی او په هغه باندې نه تاریخ او نه ډیټ او نه سور سو چې دا شاوي چې دغه تقریر کړی دی ځان لیکلی دی هغه پښتو کې تقریر کړی او دې بیا په اردو کې هغه تقریر ریکارډ هم نشته تقریر ویډیو هم نشته دی دا تقریر نو هغه دې ځان لا ترجمه کړی دی او چې کله ترجمه کړی دی هغه باندې نه تاریخ شته نه نوم شته نه نوم شته نه سور شته هغه دې ځان لیکلی چې هغه منظور دا خبره کړې دي ځان لا زیات کړی دی ما شاید ریکارډ نشته دا د این خلاف هم دا خبر ملګ
شنو اخر پښتنه می داد چې تاسو څنګه وویل چې په 50 مقدمو کې د ضمانت منظور سو نو آیا د خوشکېدو یا پریښودو اعلان عدالت وکي کنه دی به خوشکیز بیا څه وخت
کله ټول د ضمانت یان مون ورکړم عدالت چې کوم مون زار ضمانت وخت چې دونه ضمانت یان راولې تاسو هم راولې چې هغه جیدادی د یو وزارت اړه وکړي چې دا څه پتان مون راولې چې هغه د نقد په طالبار په پاکستان درې لکه روپۍ لري هغه جایداد یې هغه موږ له ورکړل هر هغه لازم موږ ورکړل چې هغه کلدارې نغدې درې لکه جایداد لرلو درې لکه روپۍ جایداد هغه موږ له ورکړو په څیر له موږ ورکړو څنګه له موږ ورکړو او د ډېرو له موږ ورکړو او هغه عدالت هغه اړولې چې بای دا ما په ضمانت خلاص کوو د مالا زرې ضمانت چې کوم هغه وخت په پاکستان ضمانت پیسې هم مالا راکړي ضمانت یې هم راکړي وړې مالا راکړي جله چې خلاص کړي
شنو بیا ولې لانه د خلاص شوی چې هغه دا ورته چې د خلاص کړي
دا چې کوم ځای اړه دا ریکارډ وایو سره به یې هند راوړي پلاس کې به راوړي او ولته به جیل کې ورنور کوي او د مو چې کوم پر پور او د ډیره جیل فاصله چې تقریبا یو ګڼه ډالر ده نو ان شاء الله چې څلور بجې 15 بجې پورې به خلاص
د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتين مدافع وکیل سعید اختر اوس په بیرته کندهار ته ورسو په کندهار کې د طبي بوټو د ځینی ډولونو نسل د ورکه دوله غوښ سره مخامخ دی دا چې دا کم طبي بوټي دی او د ورکه دوه لامل څه دی د صادق رښتینی په راپور کې پیوو
طبي بوټي د افغانستان د صادراتو په نوم لار کې پنځم ځای لري چې ډیره برخه هند هیواد لېجل کیږي د کندهار د کرن ریاست چارواکي وایي دغه ولایت طبي بوټي لوړ نوم لري او کپ معیاري بڼه ساتنه وسی دا ورته لري چې د هند تر څنګه نور هیوادونو ته هم صادر شي د دغه ولایت د کرن ریاست د طبي سرچینو امیر حامد سادات وايي کندهار څلويش کلمه طبي بوټي لري خو په غیر قانوني ډول د حاصلات ټولولو لامل ډیره برخه د ورکه دوله غوښ سره مخ ده
په غیر فني طریقه سره دا غي شل دي په دوام قدم کې وچکالي ده او همدارز هغه ساحات په کورونو یا په اوارو دشتو باندې بدلیدل دي د وچکالی تاثیرات د څو عامل دي چې د غوی نسل د ورکیدل سره مخامخ کیږي
په عین وخت کې په کندهار کې د یوناني ډاکټرانو د ټولنې غړي او د طبي بوټو سوداګر هم وایي په خوا په دغه ولایت کې په لوړه کچه بیلابیل طبي بوټي پیدا کېدل خو اوس د خپل سرو ټولونې لامل لرسبي دوی وایي لدی عمل ارسبي چې په یوناني درملو کې کاریدونکو بوټي لنور هیوادونو څخه په څو چندل ور قیامت وپلوري په دې اړه د کندهار د یوناني ډاکټرانو د ټولنې غړو خان محمد او محمد کبیر ازادي رادیو ته وویل
په زرحه او زرحه او تنونه خلګو کښل دي یا د اکثریت په مالداران یا د ساره د اطراف خلګي کاری په 200 کلدار باندې د یو منور کول کیږي د پاکستان ته یا نور هیوادو ته ځي ال طبيع په ډیر سټانډرډ شکل باندې هغه د کیر و نور مملکو ته ځي په ډیر لوړ قیمت باندې نو دا رښتیا واقعیت او د کیر د اهلی کیر
زموږ احتياجات پوره کړي هغه نباتات چې اوس وخت په 800 افغاني سل ګرام رانیسي هغه موږ د لیو ته وکړو ریواج وکړو خلک به په دغه پوکو چې د دې دغه نتیجې دي یا به دغه نور کوم نباتات په سارا کې دي دا بورته وپیژنو چې هغه د یو ځای د مرکز دلاري په یو شکه قامت تر خپل ځای پر ورسي
د کندهار په ګډون په یو شمیر نور ولایتونو کې هم دغه طبي بوتيستا چې په ځانګړي ډول شیرین بویا او هنج د افغانستان له شمالي ولایتونو بدخشان تخار بلخ او سمنګان څخه ډیره تر لاسه کیږي تر دې وړاندې د کرنی وزارت ویلي و چې په ځینو ولایتونو کې یو شمیر سیمې چې طبي بوټي لګوار سره مخو قرنټین کړی او لا هم دغه لړۍ روانه ده
دوستانو مننه کوم چې تر دې مالم زموږ خبرونه را سره اوریدل دي. لا هم د خبرونه دوام لري. اوس په کابل کې 12 بجې سوې یو ځل بیا او بخښي 12 بجې سوې یو ځل بیا خطر پر دې څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
د افغانستان ولسمشر مړی و امریکای چارواکو ورته ویلي چې له طالبانو سره هوکړه چې په پام کې د ژر او نهایی لاسلیک شي مشروط منځ په انګلري. لویدیز ایجنسیو خبر ورکړی چې طالبانو موافقه کړې چې په افغانستان کې به د یوې اونۍ په مخه شخړه کموي. د ناټو سرمنشي وایي افغانستان به یوازې نه پرېږدي خو چمتو دی چې په دې هیواد کې په مشروط ډول خپل پوځیان منظمه کړي. د ننګرهار چارواکو تایید کړ چې د دې ولایت په سرود ولسوالۍ کې په هوایي برید کې وژل شوي کسان ټول ملکیان دي او هغه کسان چې پیکینګ ته ستنیږي 14 ورځې اجباري قرنطین کیږي.
رسنو د دې خبرونو تفصیل او د غرض نور راپورونه او تحلیلونه مو د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلای سي. یو کوم د خبرونه نه اوریدلې نو کولای سي چې په تکرار بڼه بیا هم واوري د ازادي رادیو ویب سټ ته ورسي په تمو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس فیروزه عزیزی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د ناکامورا د خدماتونو د مننې په موخه په ننګرهار ولایت کې څلور اړخیزه ټورنمنت پای ته ورسید. د افغانستان د اولمپیک کمیټې مطبوعاتو مسول مجیب قریزاده ازادي راډیو ته وویل د ډاکټر تتسو ناکامورا د کارونو د قدردانۍ په موخه په ننګرهار ولایت کې پیل شوی فوټبال ټورنمنت د کوربه لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسید. د نوموړي په خبره دغه ټورنمنت د خوست، لغمان، کابل او ننګرهار لوبډلو ترمنځ پیل شوی وو. په پایلوبه کې نن ننګرهار او لغمان لوبې سره وکړې چې ننګرهار یو د درې په توپیر سیاله لوبډله له مخې لرې کړه او دا ترولۍ جام یې خپل کړ. دا ټورنمنت د ننګرهار په جلال آباد لوبغالي کې ترسره شو. د افغانستان د وشو فدراسیون وایي په کابل ولایتونو کې د وشو لوبو ملي او مسلکي لوبو لپاره چمتووالی پیل شوی. د دغه فدراسیون مشر سید رحمان یورش ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبې په نږدې راتلونکي کې به پیل شي. په بیلابیلو وزنونو کې د اتلولۍ په هدف لوبغاړي ورته جذبېږي.
د ښاغلي
یورش په خبره د دغو لوبو لپاره د شاوخوا 200 کسانو د جذب چمتووالی نیول سوی چې هر لوبغاړي ته د اتلولۍ په مقابل کې نقدي جایزې ورکول کیږي. او د انګلستان او سویلي افریقا کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د سویلي افریقا په کوربه توپ د دریو شل اوریزو سیالیو د لړۍ څخه پرون جمعه دوهمه شل اوریزه لوبه ترسره شوه چې انګلستان د دوه منډو په توپیر یاد لوبه وګټله او لړۍ مساوي کړه. د یو شمیر سپورتي ویبپاڼو په حواله په یاد لوبه کې لومړی انګلستان توپونه وکړه. انګلستان په ټاکلو شلو اورونو کې د وو لوبغاړو په سپېدو سره اسویلي افریقا ته د 250 منډو هدف وټاکه. په دې سره د انګلستان او اسویلي افریقا کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د درې شل اوریزو سیالیو لړۍ یو مساوي شوه. د لړۍ په لومړۍ لوبه کې بیا اسویلي افریقا په یوه منډه انګلستان ته ماتې ورکړې وه. اوس به دا دوه هیوادونه د لړۍ وروستۍ او فاینل لوبه سبا یک شنبه د مازدیګر په 5 بجو ترسره کړي او که هر هیواد سبانۍ لوبه وګټله نو د لړۍ کپ به هم همغه هیواد ته ورکړل سي.
له فیروزه عزیزی څخه مننه. دوستانو زموږ خبرونه هر ورځ کولای سي چې د سهار لوو بجو ته ماښام تر وو بجو پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د افم پر سل شهر 15 صفه په ټول هیواد کې صفه وځي ووري. لکه چې د خبرونه په سر کې مې ژمنه کړې و چې د نن ورځې 2:19 پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی چې په هغه کې زموږ همکار نسیم شفق د اوبو برښنا او بخښي د برښنا شرکت لمشر امان الله غالب سره مرکه کړې ده. په دې اړه به د هغه څرګندونی واوري او ورپسې د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تان دي څنګه خبرېدو ته چمتو دي ملتیا مو کړی.
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو د حقیقت صدې د پروګرام درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په بحث کې د افغانستان د برښنا شرکت